د ازادي راډیو خبري مجلې ته شرخلی احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 خبري شي د انټرنیټ لارې هم په www.azadiradio.com کې نیولې شي په دې خبري مجلې کې مو په کندهار کې د یو سرویس تر ټکر د پیښلو جزئیاتو خبرو چې د مړیو شمیرې د تازه معلوماتو لمخې 15 تنو تر رسیدلې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط مو په کوردننه او د بهرنوی یو لاندیشنو خبرو خصم دستي خبرونه فرشته جلال زی اوروي
جمهور رئیس حامد کرزی نن د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر ترافیکي پیشه خواشینی څرګنده کړی ده نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر غړو او د اپوزیسیون استازو ویل چې 2014 کال به د اداري فساد د پای ته رسیدو کال وي او د پاکستانی چارواکو په حواله ویل سوي چې د مې د میاشتې د 12 په انتخاباتو کې به له افغانستان سره پوله وتړل سي او د افغان کډوالو پر تګ راتګ به محدودیت ولګیږي جمهور رئیس حامد کرزی نن د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر ترافیکي پیښه خوشنۍ څرګنده کړه نن په میوند ولسوالۍ کې د موټرو په ټکر کې 10 تنه مړه شول او 10 تنه زخمیان شول د کندهار د والی بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې شایي د پیښه یو دلیل د موټروانانو بې احتیاطي وي نن په کابل کې په وغونډه کې چې د مجاهدینو د بریده منځلو په هدف جوړ شوی و په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وسو په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر استازو او د اپوزیسیون پیژندل شوی څیرو هم برخه درلوده او 2014 کال په دې هیواد کې د اداري فساد د ختمېدو کال وبلل شو په عین حال کې نن د قزاقستان په الماتې ښار کې هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو د وزیرانو غونډه روانه ده او په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کېږي د غونډې ته نن د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویل چې په 2014 کال کې د ولسمشر انتخابات په افغانستان کې ترسره کیږي او بهرني ځواکونه هم له دغه هیواد څخه وځي نو په افغانستان کې سیاسي او پوځي وضعیت د خرابېدو لامل ستونزې زیاتېدل شي او د سیمې هیوادونو ته خبرېدل شي په دې ارتباط ورسته خبرونه کې رپورت لرو او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې شمیر خلک وایي نن له وسلوالو طالبانو سره په 2 ساعته نشته کې شمیر کسان مړه او زخمیان دي د سیمې شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوی پر یو ولسي جرګه د حملې پلان درلود خو مخکې دوی ته خبر ورسید د دنګام ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد عالم ازادي راډیو ته وایي
څه خبر راغله چې تاسو څه کې جهاريان دراله او ځان ساتئ هغه کې د یو فلم ژوند د څلور کسان د څلور باندې ځخین کړ نو هغه انتحاري د منځلال مل شو نو یې بل مرګره مل شو نو یې زخمی شو او انتحاري نن سلام ثلاثه کې دي هغه په لاس باندې لري
د کونړ والی ویلي له ولسی خلکو سره په دغه نشته کې پاکستانی طالبانو لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د مې د میاشتې په 12 د انتخاباتو په جریان کې به له افغانستان سره خپل پوله وتړي او د افغان کډوالو پر تګ راتګ به محدودیت ولګیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو د کمیسون چارواکو ویلي چې دا کار د ټاکنو په ورځ د انتحاري حملو د خطر د مخنیوي په خاطر کړی دی پاکستانی چارواکو په دې اړه چې څنګه به پر هغو زرهاو افغانانو محدودیت لګوي چې هر ورځ پر پوله اوړي او راوړي څه نه دی ویلي پاکستانی مقامات تر دې مخکې هم د ورته اقداماتو د ترسره کولو اعلان کړی و خو ورسته یې په عملي کولو کې بریالي نسول اروپایي اتحادیې په سوریه کې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د څیړنو غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویاند مایکل مین نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دا څرګندېږي چې په سوریه کې د بشار لسد د رژیم لخوا د خلکو ژوند ته هیڅ درناوی نه کیږي
We are still monitoring this along with our international partners.
دا وایي موږ لا د خپل نړیوالو شریکانو سره په ګډه دغه مسلې څارنه کوو او غواړو وګورو چې په حقیقت کې هلته څه سوي دي ځکه مسله اوس یو مخ نه دوازه نو هیله لرم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سوریه د نن په دې ارتباط څارنه وکړي او پر دې چې دقیقا څه شوي رڼا واچوي نن د برېټانیا صدر اعظم هم له غربي مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلي چې په سوریه کې د بشار لسد د رژیم لخوا د کیمیايي وسلو کارول جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي په بنگلاديش کې د ژغورنې مامورین نن هم د دې هیواد مرکز ډاکې ته نږدې د کالیو جوړولو د یو فابریکې د رنګیسي ودانۍ له خرابو د خلکو پر ایستلو بوختي. د بنگلاديش د پوځ ویان نن وویل لشتلژ 300 تنه وژل شوي او 50 تنه زخمیان دي. خوشحالي د مړو شمیر زیات شي. د پیښو پر وخت په ودانۍ کې نږدې 3000 تنه کارګران موجود وو. تر اوسه 2200 تنه ژغورل شوي. د ژغورنې په هڅو کې د فابریکې د ودانۍ تر خرابې لاندې شوي او کارګرانو خپلوان او ګاونډیان هم برخه لري. پاین حال کې نن پولیسو د هغو مظاهره کوونکو د خورورو لپاره لوشک بهونکي ګاز او ربړینو ګولیو کار اخیستی چې په بنگلاديش کې د کالیو جوړولو په فابریکو کې د ناوړه وضعیت په ضد اعتراض کاوه. د یوکراین په مرکز کیف او نورو ښارونو کې نن خلکو د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د چرنوبل په نوم د اتومي چاودنې کلیزه ولمنځله. په یوکراین کې د اتومي چاودنې د جاپان د هیروشیما د اتومي چاودنې په پرتله 1500 واره زورورې اتومي وړانګې خورې کړې. د دې اتومي بحران سره په مبارزه کې د پخواني شوروي اتحاد له ټولو برخو څخه لږ لږ 6 لکه کسانو ګډون درلود. د یوکراین جمهور رئیس وویل چې په تېرو 28 کلونو کې د چرنوبل د پیښې له امله د هیواد ته 180 میلیارد ډالر زیان رسیدلی. هغه مهال په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه ورکړ شوی او د سربیا پارلمان نن له کوسوا سره د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د رامنځته شوې موافقې په اړه خبرې پیل کړې دي. دغه موافقه تېره اونۍ وشوه او نن به د سربیا پارلمان پر دې رایګیری هم وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
دا ساجی رادو خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د سرویس تر ټکر په پیښه کې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
څنګه سرویس نه مسافرین چې هغه له هلمند څخه کابل روان او وژل شوی او لسکنه نور زخمیان دي.
د دې پیښې په اړه مو د یو شمیر کسانو د سترګو له لیدلې حال هم خبرو. د افغان حکومت اپوزیسیون ډلې نن په کابل کې وویل چې د سولې په بهیر کې تر پردې شاته پټې د سیسین شس خملای د غډلې راتلونکو انتخاباتو ته هم اندېښنه څرګنده کړه. بل لور ته د روسیې و چارواکي هم د افغانستان انتخاباتو ته اندېښنه وښوده. د سیاسي چارو د یو افغان څېړونکي نظر مو د دې اندېښنو په اړه اخیسته.
د روسیې د چارواکي خبره دلته باندې کړې ده.
د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط هم پروانه خبری مجله کې اوریدل شي چې نشلي دوی ونی ورته پاتې دي. د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې نن 45 تنه ووژل شول او یو شمیر ټپیان شول. د دې پیښې د تازه جزئیاتو په اړه شیبه مخکې د کندهار د ولی لویان سره وشخېدو. خو لومړی به د پیښې دایني شاهدانو څرګندونې له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پر رپورټ کې واورو.
پیشه د کندهار د میوند ولسوالی په چوپان سیمه کې رامنځته شوی. د پیشاینی شهیدان وای چې د 303 موټر ډیرې سپرلې تر چکر ورسته په موټر کې د لګیدلې ور لامل په ژوندون سوځیدلې او تر پیښې ورسته ټول مسافرو د وټلو حادثه کول خو یوازې لاستنه په دې توانې دي چې ځان له موټر وباسي.
هلمند چې دا ووت له تله ټانکر سره ټکر
څنګه ټکر سو دستي ور وخت هغه نه پر یا څلبیخ یا پندوس نه پر پروګي
ورته وخت لا چې د انیمه نه پر چې دا راوته هغه راووات په تانور په سلمبر راوړه چې دا چې نه نه مچته نه شي دا څورل څنګه سره پر باندې سوي او دا نور چې اته ټول بریکس ته
پیانو بدای رقم ته پیانو سي څول ټول لوس د غاړو کالب کې وسول غالي ټول څه نه کوي دا نه ونه چې غوي سي هغه چې غار سړی ریدلې وای په خدای سړی زړه چودل خپل یو ورور پسې
د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارې تل ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاته تی سرعت د موټر چلوونکو به احتیاطي او د لارو خرابوالی دي. څو میاشتې مخکې د کندهار کابل پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې په یو ورته ترافیکي پیښه کې 350 وژل شوی ول.
د کندهار چارواکي وایي په میوند ولسوالۍ کې د نننۍ ټکر د قربانیانو شمیر 45 کسانو ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ځینې وژل شوي کسان تر ټکر وروسته په اور سوځېدلي چې حتی خپلو خپلوانو هم نه دي پېژندلي. د کندهار د والي له ویان جاوید فیصل څخه صالح محمد صالح د مرکې په سر کې په دې اړه تازه معلومات غوښتي دي. هغه وویل
د کندهار په میوند کې موږ د ټکر په لفاظ یو څه د باندې درې بجې چې کله ټکر وشو د میوند ولسوالۍ مربوطاتو کې په لومړي کې راپور نه و چې دېش تنه غلا کې وژل شوی او لږ زخمیان دي. خو وروسته مشخص شو چې د دې کې 50 مسافرین چې هغه له هلمند څخه کابل ته روان و وژل شوي او لږ تنه نور زخمیان دي. تر ټکر وروسته دواړو موټرونو اور اخیستی چې د اور په خاطر هم زخمیان او هم وژل شوي کسان ټول سوځېدلي. اکثریت بیخی ایرې پاته سوي سکاره دي چې هغه د پېژندلو وکړي دي، حتی خپل خپلوان هم پېژندلی نه شي.
بله فیصل صاحب، تاسو ویل چې د ټکر په نتیجه کې اور بل سوی دی. ځینې اژانسونه وایي چې اور اول وروسته له هغې بل سو چې پر ټانکر باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. ستاسو معلومات څه وایي؟
دغه ټانکر موټر نه و، دا یو ټیلر موټر دی. هغه کې له کندهار څخه هرات ولایت ته ساحو ته فشار د غزنی څخه راځي او د وردګو څخه پټاټي پیاز او سیب دغه شان پکې بار و. دغه موټر هیڅ لیک ملتي کاروانونه یا لا حساب له افغانز حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. د ملکي موټر او حوالیز پیرا کړي او دغه ساحه کې له وخت څخه ولاړ و. هغه باندې د وسوال طالبان هیڅ راځنه نه کړي، نه هم کتا څه خپل وسم وګړي دا کې هیڅ راز د مرمۍ او د کوم گزار لاین او مشن نشته نه دی.
بله فیصل صاحب، ویل کیږي د لارې په اوږدو کې دغه سی پیچ چې کیږي د عاجلو صحي خدماتو لپاره اسانتیاوي نسته، تاسو څه وایئ په دې اړه؟
رښتیا هم دغه پرې او هدا په دغه ستونزه د خلکو دغه نیو کوي تر ځای ده لوی لارې تقریبا د تر ډېره حد پورې څنګه چې شایي هغه څه څنګه سي نه دي. په میوند ولسوالۍ کې د سپیس زموږ له کلینیکونه وهل تر دا کسان مسلسل کې څنګه د سیوروسه دا د میوند ولسوالۍ ظاهر وختن په لږ ډول سیوی او تر هغه وروسته نو دا د کوم هر مېرې څخه ولې دا وسه ولې زخمیان چې وه غوي ډېر شدید نه و. لمړني یو د تاریخ د ماتو وروسته د کوم څخه غیر خطر شوی
د کندهار د والی د ویان جاوید فیصل سرګندونی مو په کندهار کې د نننی ټکر په ارتباط اوریدي. دغه پیښه د قربانیانو شمیر 45 ته رسیدلې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اروپای ټولنه ژمنه کوي چې له افغانستان سره به تر 2014 کال وروسته هم همکاري کوي او مرستې به کوي. د دې همکاریو په ارتباط اروپای ټولنه ویلي دي چې هر کال به له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته 200 میلیونه یورو مرسته کوي. معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
تامه د چارو پای ټولنه بل افغانستان سره ورسته له 2014 کال د حکومتداري امنیت بشري حقوقو روغتیا کړنی عملداري په برخه کې تر اوو کال پر مرسته وکي. دا خبر د اروپای ټولنې مرستيال الفرید ګرانانس د جمعې پر ځای د رادیو ته وکړه. شاغلی ګرانانس له افغانستان سره د اروپای ټولنې اوږدمهاله مرسته په اشاره وویل. د ټولنې له یادو برخو سره د مرستې لپاره د کال 200 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي.
putting together the program for the support of Afghanistan for the next
اوس موږ د هغو پروګرامونو په اړه څېړنې کوو چې لمخې افغانستان سره پر راتلونکو او کلونو کې همکاري وکړي. یعنی د 2014 کال نه تر 2020 کال پورې لا تر اوسه پورې موږ ورته پیسې ځانګړي کړي نه دي، خو لک تر لګه د کال 200 میلیونه یورو مرسته به وکړو. زموږ د مرستو او پروګرامونو ډیر تمرکز به د روغتیا، کرنې او مالداري او حکومتداري پر برخو وي.
شاغلی ګرانانس وایي چې افغان حکومت باید د شی حکومتداري، قانون او بشري حقوقو په برخو کې لازم اقدامات وکړي تر څو اروپای ټولنه په دې هیواد کې خپل ژمنې عملي کړي. د اروپای ټولنې د پلاوی رئیس ویګاتاس او شاتاسکس په بروکسل کې د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ستونزې، اداري فساد، بشري حقوقو ته درناوی هغه اساسي ستونزې دي چې لا هم افغانستان سره لاس او ګریوان دي. خو نو موړي ځنو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان په حالاتو کې پرمختګونه څرګندېږي. د ویل اوس مهال د افغانستان 50% خلک روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي لري چې په 2002 میلادي کال کې یوازې 9% خلکو روغتیاي اسانتیاوي درلودي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مرستيال همدارنګه وویل چې دغه ټولنه د افغانستان د ولسمشري دراتلونکو رڼو او آزادو انتخاباتو سره په هر اړخیز توګه همکاري کوي.
اروپای
ټولنه باید دغه انتخاباتو او دی بهیر د بشپړېدو څخه ملاتړ وکړي. دغه ټولنه بل افغان حکومت سره د رڼو او آزادو انتخاباتو په خاطر مرسته وکړي او د هغه څه دي چې له پخوا څخه کار پر کوو.
اروپایي ټولنه داس وخت له افغانستان سره ورسته له 2014 کال پر خپل همکاري ټینګار کوي چې تر دې مخکې امریکا او په عمومي توګه نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو یو شمېر ځواکونه به ورسته له 2014 کال هم په افغانستان کې پاتې شي او له افغان ځواکونو سره به د روزنې په برخه کې همکاري وکړي.
د قزاقستان په الماتی ښار کې نن د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان په ارتباط غونډه وکړه. د دې غونډې لپاره کړمو اسمت ساروان په خپل رپورت کې خبروي.
د خوندیا او امن افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري او امنیت په اړه د استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د دریم کانفرنس برخوالو د پنځشنبه په ورځ د الماتی اعلامیه لاسلیک کړه. د افغانستان په حق له د استانبول د پروسې په نوم د وزیرانو غونډه د قزاقستان په تجارتي مرکز الماتی کې جوړه شوه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریس اوف د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د کانفرنس برخوالو د دې پخلی وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې او روسته لدغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د همدار ازول په خبرو کې د ټولو خواو د اراده تایید شو چې د دوستۍ احترام او دوه اړخیزو ګټو پر اساس به د ژورو سیمه ایزو همکاروي هڅه کوي. ادریس اوف دا هم وویل دغه کانفرنس تر څنګ تر 500 زیاتې دوه اړخیزې غونډې او ملاقاتونه وشول. د په وینا د افغانستان او سعودي عربستان استازو په خپل منځ کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. ترکیه د شانګهای د همکاریو له تړون سره موافقه وکړه. د دې کانفرنس برخوالو په شپږو برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. له تروریزم سره مبارزه، د مخدره موادو مخنیوي، د سیمې د بنیادي تاسیساتو لکه د اورګاډي د پټلۍ او ترانسپورتي لارو پیاوړتیا، د سیمه ایزې سوداګرۍ پراختیا، له استراري وضعیتونو سره مقابله او د ساينس او تعلیم په برخو کې همکاري د الماتی د وزیرانو د غونډې د ایجنډا مهمه مسأله وي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې هیواد د دې کانفرنس کوربه و ټینګار وکړ د منځنۍ آسیا په اقتصادي همکاریو کې به د افغانستان د ورګډولو لپاره لا فعال رول ادا کړي. ښاغلی نظربایف د کانفرنس د پرانستلو په محل وویل د نړیوال ملاتړ د پروګرام اساسي عنصر د افغانستان اقتصادي احیا ده. د ویل ضروری ده چې په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پراختیا او د بهیر سره د افغانستان د یو ځای کولو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف وویل چې افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز وویل چې د ولسمشر انتخابات باید په افغانستان کې له سوله ییز ژوند سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغان حکومت د کابینې ځینو غړیو او د اپوزیسیون ځینو مشرانو د ولسمشرۍ پر راتلونکو شو انتخاباتو ټینګار وکړ. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې وکړې. د ملي ائتلاف مشر وویل چې دوی سولې غواړي خو د پردې تر شا پټې لوبې نشي منلی. په دې غونډه کې د 2014 کال پر حالاتو هم خبرې وشوې. له کابله معصوم میوان رپورت لري.
د افغان حکومت د کابینې ځینو غړو او د اپوزیسیون ځینو مشرانو د سولې پر نهڅو د ټینګار ترڅنګ د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات مهم وبلل او په انتخاباتو کې د خلکو د پراکټون غوښتنه وکړه. دوی چې د جمعې پر ورځ د غوایي د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د لمنځلو په یو غونډه کې سره ټول شوي وو. د راتلونکو انتخاباتو سولې او له 2014 کال وروسته د حالات په اړه خپل درځونه مشخص کړل. د افغان حکومت د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو خباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او لخپل پلویان یې وغوښته چې په دغو انتخاباتو کې فعال ګډون وکړي.
دا ستاسو حق دی، م پرېږدي چې په انتخاباتو کې درغلي وشي او ستاسو په سرنوشت لوبه وشي. هر څوک چې کاندید وي په خپل خوخه ورته رائے ورکړي، خو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، توتی لغوه کړي. په انتخاباتو کې ستاسو ګډون ستاسو د حق غوښتنه ده.
ډاکټر عبدالله دا غوښتنه داسې وخت کوي چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته تر یو کال لږ وخت پاتې دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ یان کوبش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه، ملګر ملتونه او نړیواله ټولنه چمتو دي چې له افغانستان سره د شو انتخاباتو لپاره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر اقاهدي د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د راتلونکو شو انتخاباتو لپاره باید ښه بدلونه وړاندې شي. وکولی سي د درغلیو او نورستونځ مخنیوي وکي. د حکومت اپوزيشن ډلو جنو مشرانو د تیر په تیر پر افغان حکومت په ویلابیل برخې انتقادونه وکړه. په ځنګړي ډول د اداري فساد نه مخنیوي دوی له 2014 کال وروسته حالات ته په اشاره وویل چې دا کال په افغانستان کې د فساد ختمېدو، عدالت او پرمختګ پیل دی. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې وشوې. ډاکټر عبدالله وویل چې دوی د سولې غوښتونکي دي، خو د پردې تر شا پټې لوبي نسي منلی. د سوداګرۍ وزیر ښاغلی اهدی بیا وویل چې سولې ته د رسېدو لپاره باید د مخالفینو سم وړاندیزونو ته غوږ ونیول شي.
له مخالفینو سره دا مهمه ده چې موږ خبرو ته کینو او معقول پیشنهادونو ته معقول پیشنهاد وکړو او یو غوی معقول پیشنهاد وکړو ترڅو هم وکړو.
د کارپوهانو په وینا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو اساسي اندېښنه د انتخاباتو په بهیر کې د افغان حکومت اپوزيشن ډلو او زورواکو لاسوهنه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار دا ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي.
د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفانو د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. په قزاقستان کې چې نن د افغانستان په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه او مخکې مو د هغې رپورټ خپور کړ، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګلوف وویل چې افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. د ده په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدل او د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د دغه هیواد حالات خراب کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز وویل چې د ولسمشر انتخابات باید په افغانستان کې له سولې ژوند سره مرسته وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له افغان کارپو عبدالستار سعادت سره مرکه کړې او لومړی د مرکې په پیل کې د روسیې د اندېښنو او د امریکا د نظر په اړه پوښتنه ترې کړې. ښاغلی سعادت وویل،
زه فکر کوم وروسته دې نه چې بهرني ځواکونه افغانستان پریدي، هغه 2014 کال دی او د انتخاباتو سره ډېر زماني نږدې فاصله لري. دا هغه وخت دی چې طالبان یو خو د فتح اعلان وکړي، د دوی په اصطلاح دوی په زوره بهرني د افغانستان ووتل او د دې سره سره به د دوی د قدرت نمایش هم ډېر شي. نو زه فکر کوم چې د روسیې د چارواکي خبره دلته منطقه ډېر ده، او بله خبره دلته دا هم شته چې که چېرته انتخابات سم وشول په افغانستان کې، دا په دې معنا ده چې د قدرت سوله ییز او مشروع انتقال ته زمینه مساعده شوه، خلکو پراخ کړون د نظام لپاره یو ښه مشروعیت زمینه مساعده وي. بنا نه مخالفین دا غواړي، نه ګاونډي داسې غواړي چې په افغانستان کې د قوي ستنو والا نظام رامنځته شي، یا د ښه مشروعیت لرونکی نظام د رامنځته شي. بنا موږ فکر کوم چې په افغانستان کې نه یوازې ښې ټاکنې ونه لرو، بلکې همدغسې چې د کمیسیون د رئیس د دندې دوام مسله ده، بل کمیسیون د بل رئیس د ټاکنو مسله ده. دا اوس من عملا مشکل لرو د حقوقي برخه کې چې کومې ستونزې دي، امنیتي مسله سره دي. یعنی هم د خوره ټاکنو په اړه اندېښنه لرو چې ودې شي، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره تنګه لاره ده چې باید افغانستان د تاریخ د دې تنګې لارې نه تیر شي. موږ هم جدن په دې باره کې اندېښمن یو.
سعادت صاحب، ستاسو نظر دا دی چې په لنډ مهال کې به کریسي د افغانستان ستونزې زیاتې شي، خو که سالم انتخابات وشي په اوږد مهال کې به د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې که چېرته یوازې امنیت مسله حل وي او خلک د انتخابات نه خبر وي، خلک فهم واخلي. رایا یوازې داسې نه ده چې یو څوک دي هلته خپله ګوته شنه کوي او یو ځای کې استقمار کوي، هغه یو چا تعهد سیاسي نظام ته ښکاره کوي. یعنې که چېرته هغه خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، حتی هغه چا چې رایه ورکړي هغه سړی رام نه شي، بیا هم نظام سره بیا نظر هغه چا ته ډېره خپلوي لري، یا خپلوي احساسوي چې په ټاکنو کې هېڅ ګډون نه دی کړی، په هر دلیل چې یا زمینه ورته نه مسایله شوې، قصدا ګډون نه دی کړی. بلان کله چې تاسو ته عمومي انتخابات ولري، شفاف انتخابات ولري، عادلانه انتخابات په افغانستان کې ولري، په دې معنی چې تاسو یو قوي نظام رامنځته کړئ چې ولس شاته ولاړ دی. کله چې ولس شاته ولاړ و، خو تاسو په افغانستان کې عملا د مخالفینو موقف موضوع فکره د ګاونډیو او د سیمو هیوادونو دغه مرحلې اصلا دلته کمرنه دی، ځکه د ملي مناسبو او رنګ بیا دلته ډېر زیات قوي کېږي. بنام په داسې وخت کې چې طالبان ټولنه وځي، په دې وخت کې چې طالبان د قدرت نمایش لري، په دې وخت کې چې دوی غواړي نظام د مشروعیت نارینه کمزوري کې د اندېښنې جرم شته، په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه په هغه وخت کې چې موږ تفاوض لرو او قوتونه وو، هغه وخت چې ما د 2013 کال مسلې تبلیغ ډېر جدي نو هغه وخت موږ خیر تاکنه ونه شو کولای. نو په دغه سي او حالت کې زه د تقدیره تنګ لار بولم د افغانستان ته افغانستان لپاره چې خدای دې وکړي موږ له دې نتیج شو.
د سیاسي چارو څېړونکي ستار سعادت څرګندونې مو واورېدې چې ویل د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه باید وشي. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط اورېدلی شئ چې نږدې دوې اونۍ وخت ورته پاتې دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستان غواړي د خپلو انتخاباتو په وخت له افغانستان سره سرحد وتړي. له پېښور د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار په ټلیفون را سره دی. انګار صاحب، دغه خبر تاسو هم ترلاسه کړی دی، پاکستان له کوم وخت وروسته غواړي چې دغه سرحد له افغانستان سره وتړي؟ انتخابات خو د مې په 11 دی.
بل تاسو درېم ویدون کې تاسو سلام سره سوال دی، دا څنګه غواړم چې دا شي لکه د ګڼې ګڼې راکې مو تاسو په شور مشهور غیر دروي کې چې زموږ هغه سم در نشي. لکه تاسو ویل د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د اعلان کړی چې د مې په 11 به له افغانستان سره خپلې پولې د یوې ورځې لپاره تړي، یعنی د مې په 11 په پاکستان کې د ولایتي شوراګانو او د پارلماني انتخابات کېږي. په دغه ورځ، یعنی د یوې ورځې لپاره، دوی د تورخم دروازه د تړلو اعلان کړی. البته لکه تاسو وویل، لا خو انتخاباتو ته وخت زیات پاتې دی، ورځې خو شته، خو دوی هماغه د انتخاباتي تیاریو په لړ کې لکه خپل امنیتي او نور پلانونه چې بیانوي، نو دا هم دغه برخه ده چې دوی وویل چې په 11 د مۍ به د تورخم دروازه تړلې وي او هېچا ته به پرې د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
بلې، انګار صاحب، پخوا چې به کله په پاکستان کې داسې مهمه پېښه وه، بیا به یې له کمپونو کې تقریبا یو اونۍ یا دوې اونۍ مخته افغان کډوال نه پرېښودل چې ښارونو ته ولاړ شي. په دې ارتباط تر اوسه پورې افغان مهاجرو ته حکومت ستونزه نه ده پیدا شوې؟
تر اوسه پورې خو دغه ستونزه نه ده پیدا شوې. دلته چې د افغانستان مهاجرینو ریاست یا د کمیشنری یا نورو سره چې موږ تماس کې یو، ویل چې رسمان تر اوسه موږ ته په دې بحث نه دي ویل شوي، خو دا کار به هم خامخا کېږي، ځکه چې د محرم په ورځو کې یا د انتخاباتو په ورځو کې نور حساسو ورځو کې د کمپونو نه هم د مهاجرینو تګ خارجو ته بند وي، او سکل به هم خامخا دغسې پرېکړه کوي، داسې اعلان به دوی کوي چې د انتخاباتو په ورځ یا احتمال لري چې دوه ورځې یا یو ورځ وړاندې له افغان کډوالو په تګ راتګ بندیز ولګېږي. بلې،
دغه وروستۍ چاودنې، مثلا د عوامي نېشنل ګوند پر جلوس باندې چاودنه وشوه، دغو چاودنو د انتخاباتو په حلو ځلو باندې په خیبر پښتونخوا کې څه منفي تاثیر کړی؟
په انتخابات د انتخاباتي هلې ځلې او د کمپاین دا ځل دومره فکر چې سړی فکر کوي چې له یو کال به انتخاباتو ته پاتې وي، ځکه په تېرو انتخاباتو کې تېرو کلونو کې به داسې اونۍ شاوخوا انتخاباتو ته پاتې یا یو میاشت وړاندې به په هر ځای کې په ښارونو کې په سیمو کې په وړو وړو کوڅو کې به جلسې کېدې، غونډې به کېدې، انتخاباتي کمپاین به ډېر په اسره په درس کې روان و. په پېښور کې به ډېرې لوی لویې غونډې کېدې، لکه د پیپلز ګوند مشران بېنظیر بوټو هغه به ورته راتله، وینا به یې کوله، نواز شریف به راته همداسې، لکه مثلا اوس د عمران خان یا د نورو. خو تر اوسه په پېښور کې دغسې یوه غونډه هم نه ده شوې، او دغه کاندیدان چې خپل کمپاین چلوي د عوامي نشر ګوندو دا خو بېخي نه تر سترګو کېږي، او دغه نور د مذهبي ګوندونو لکه د مولانا فضلالرحمن خولیا دغه ځینې نور ګوندونه چې د طالبانو خواخوږي بلل کېږي، هغوی سره یو ډول ته ډزګندي ده، لکه عمران خان، نواز شریف، د دوی کاندیدان ګرځي، او ولې هغه د دوی ټوله توجه مثبت.
بله، انګار صاحب مننه. و مو ورځل چې د مې په 11 به پاکستان له افغانستان سره د خپلو انتخاباتو له خاطره سرحد وتړي. اوس و نړیواله مسله لرو، د امریکا متحده ایالاتو د استخباراتو ادارې ویلي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره لږ تر لږه 2000 له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی. تفصیل له فرشتې جلال زی څخه.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن وویل چې داسې شواهد ډیر محدود خو د زیاتېدو په حال کې دي چې وايي د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم پر روان کړکیچ کې لکمیاوي وسلو څخه کار اخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن بی بی سی ته وویل چې شواهد ډیر خوابدونکي دي او جنگي جنایت ګڼل کېدلی شي.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing evidence that we've seen too.
Cameron Well, هغه حالت چې موږ ګورو ډیر خو بدون کیدی. دا چې د سوریه رژیم شایله کیمیاوي وسلو کار اخیستي، شواهد ډیر محدود دي خو د زیاتیدو په حال کې دي. دا ډیره جدي مسله ده، د جنگي جنایت دی. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې د بشار الاسد رژیم له کیمیایي وسلو کار اخلي، خو هره اداره په دې اړه د باور بېله اندازه لري. په سوریه کې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د څېړنې نتیجه اول د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل لخوا افشا سوه او بیا په یوه لیک کې د کانګرس غړو ته ورسېده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون وویل
assesses with some degree of varying confidence that the Syrian regime
د امریکا استخباراتي ادارو په څنځه متفاوت ډاډ د نتیجه اخیستي چې د سوریه رژیم په سوریه کې په کم اندازه کیمیاوي وسلې کارولې، په خاص ډول سارین کیمیاوي ګاز. کانګرس ته په استول شوی لیک چې متن یې ورسته سپینې ماڼۍ خبر کړ ویل سوي چې د استخباراتي ادارو د څېړنې لپاره له یو شمېر فیزیولوژیکي نمونو کار اخیستل شوی دی.
رپورت موږ اوریدل چې د سوریې په برخه کې امریکا ځینې اندېښنې لري چې کیمیاوي وسلې به یې شایسته استعمال کړي وي. له همدې سره